درنو دوستانو ستړي مشي اجملان دی مو د ازادي راډیو د نن ورځې په دې سهارنۍ خبری خپرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورټونه لرو، خو پیل له خبرونو کوو. دا متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت ویلی چې د هیواد د بهرنیو چارو وزارت د دفتر مسول په دوبی کې د طالبانو د سرکونسل عبدالرحمن فدایت بارنامه منلی ده. یاد وزارت دا خبره پرون کړې او ویلی دی چې عبدالرحمن فدا د افغانستان لپاره د طالبانو د حکومت د قونسلګرۍ د سرکونسل په توګه د دوبی او شمالي اماراتو لپاره دا اعتبارنامه سپارلې. شاوخوا څلور کلونه کېږي چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. سره له دې یو شمیر ګاونډي او سیمه ییز هیوادونه له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د دوی ډیپلوماټان یې منلي دي. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې په وروستیو کې په عامو غونډو کې ډیر نه ښکارېده، د سه شنبې په ورځ په کابل کې په یوه غونډه کې د طالبانو د مشر هیبت الله اخوندزاده ویناګانې د دوی لپاره د روزنې او لارښوونې سرچینه وبلله. یادې څرګندونې هغه په کابل کې د طالبانو د وزارتونو د رئیسانو لپاره د اصلاحاتو او ظرفیت جوړونې تر سرلیک لاندې په جوړ شوي سیمینار کې وکړې. حقانی تر دې وړاندې په خپلو څو ویناګانو کې د طالبانو پر مشر نیوکې کړې وې. هغه د تیر کال د قوس میاشتې په وروستیو کې د یوې مدرسې د فراغت د غونډې پر مهال وویل، دا فکر مه کوه چې زنن او وروسته ځواکمن یم که څوک زما خبره ومني، خا که نن ګواګې آسمان مځکې ته راځي، ته د خدای پر وړاندې مسؤول یې، خدای به در څخه پوښتنه کوي. حقانی له دې وړاندې هم د طالبانو د مشر لخوا د واک د انحصار پر ضد نیوکې کړې وې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي چې روانه اونۍ افغانستان ته له سل ټنه ډیر درمل وارد شوي دي. یونیسف د سه شنبې په ورځ ناوخته پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر ولیکل چې دغه درمل افغانستان ته د ځانګړو چارتر شوو الوتکو له لارې انتقال شوي. د یونیسف په وینا دا درمل به د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د 2400 روغتیایي مرکزونو د عاجلو اړتیاو د پوره کولو سره مرسته وکړي. دا درمل د نړیوال بانک او یو شمیر نورو موسسو په مرسته برابر شوي. افغانستان ته د درملو دا مرستې په داسې حال کې رسیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو د خپرېدو او له امله یې د لسګونو کسانو د مړینې او همدارنګه د یو شمیر روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو خبر ورکړی و. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې د متحده ایالاتو ټولو فدرالي ادارو ته یو لیک استولی چې له مخې نیت لري د هارورډ پوهنتون سره د فدرالي حکومت ټول پاتې قراردادونه لغوه کړي. د رویټرز خبري اژانس د رپورټ له مخې دغه لیک د امریکا د عامه خدمتونو ادارې د سه شنبې په ورځ ټولو فدرالي ادارو ته لیږلی او هغوی ته یې امر کړی چې له هارورډ سره خپل قراردادونه وڅېړي یا یې لغوه کړي او یا پکې بدلون نه راولي. د امریکا یو رسمي چارواکي د دې قراردادونو ارزښت شاوخوا $100 میلیون اټکل کړی. په بوسټن کې یو فدرالي قاضي د جمعې په ورځ د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت لخوا د بهرنیو زده کوونکو د نوملیکنې د لغوه کولو موقتي مخه ونیوله. سره له دې د ټرمپ ادارې خپلو بهرنیو مامورینو ته امر کړی چې د زده کوونکو او د تبادلې د ویزو لپاره د نوو ملاقاتونو د تنظیم بهیر ودروي. د سه شنبې په ورځ سلګونه معترضان چې زده کوونکي او د هارورډ پوهنتون استادان هم پکې شامل و په دغه پوهنتون کې راټول شول څو د بهرنیو زده کوونکو سره خپل ملاتړ وښیي او د ټرمپ لخوا د بودیجې د کمښت پر وړاندې اعتراض وکړي. او د روسیې چارواکي وایي دوی د اوکراین لخوا د بې پیلوټ الوتکو د یو پراخ برید مخه نیولې ده. دا دوی په وینا د شپې په اوږدو کې 112 بې پیلوټ الوتکې یا ډرونونه یې تعقیب کړي او شنډ کړي چې له امله یې د مسکو په دوو هوایي ډګرونو کې الوتنې ځنډول شوې. دا په داسې حال کې ده چې روسیې په وروستیو ورځو کې پر اوکراین ورته پراخ بریدونه کړي وو چې پکې یې له بې پیلوټ الوتکو کار اخیستی و. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او مطالب لرو. دا ترکی د انتالیا د بهیر د څلورمې غونډې یو شمیر ګډونوال وایي دا غونډه کولی شي په افغانستان کې داسې خبرو اترو ته لاره پرانیسي چې ټول اړخونه پکې ګډون وکړي او د افغانستان کړکیچ لپاره یوه سیاسي حل لاره ومومي. په دې اړه په رپورټ سروې راوړئ چې د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د دې ولسوالۍ په څنګلونو کې د درېیمې پرله پسې ورځې لپاره هم اور لګیدلی دوام لري او تر اوسه لا نه دی کنټرول شوی. د خصو د حقونو د یو شمیر افغان فعالانو له هغه څرګندونو مو هم خبرو چې وایي په ایران کې دي قانوني استاد نه لري، د کار اجازه هم نه لري او بیرته افغانستان ته د ستنولو له ګواښ سره مخ دي. د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو پر سر د طالبانو او سیمه ییزو بزګرانو ترمنځ رامنځته شوې تاوتریخوالی او شخړه پرون هم روانه وه. په دې اړه به هم رپورټ ولرو. په روسیه باندې په ځانګړي توګه په مسکو باندې د اوکراین د پراخو بریدونو په تړاو باندې هم په تفصیل سره په دې خبرونه کې رپورټ لرو. که وختو ځینې نور موضوعات هم را سره دي، له موږ سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په ترکیه کې د اناتالیا بهیر د څلورمې غونډې یو شمیر ګډونوال وایي دا غونډه کولی شي داسې خبرو اترو ته لاره پرانیزي چې ټول اړخونه پکې ګډون وکړي او د افغانستان د کړکیچ لپاره یوه سیاسي حل لاره ومومي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې دا هم وویل چې په څلورمه غونډه کې به په دې هم ټینګار وشو چې افغان ښځې او نجونې باید د افغانستان د راتلونکي په اړه د ټولو خبرو اترو په اصلي محور کې شامل وي. دا دوه ورځنۍ غونډه چې د ترکیې په اناتالیا ښار کې د یو شمیر سیاسي، مدني او رسنیو د فعالانو او د ښځو او ځوانانو د استازو په ګډون جوړه شوې وه پرون پای ته ورسېده. جزئیات یې په دې رپورټ کې اورو.
د انتالیا بهیر د څلورمې ناستې یو شمیر ګډونوال وایي د دې ناستې خبرې اترې کولی شي د افغانستان د سیاسي راتلونکي لپاره د ټولو افغانانو سیاسي مشارکت ته زمینه برابره کړي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر او د ناستې یو ګډونوال حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل په دې ناسته کې د افغانستان د روان ناورین د حل لارې او داسې یو نظام د جوړېدو په اړه بحث وشو چې ټولو افغانانو ته د منلو وړ وي. نوموړي وویل
ای بحثا در چرا به خاطر
دا بحثونه د نورو بحثونو لپاره لار پرانیزي تر څو د دې خبرو د ټولو ګډونوالو لپاره زمينه برابر شي او د افغانستان په قضيه کې خپل ټول لوري راشي. په دې بحث کې ګډون او خبري وکړي او د افغانستان د ستونزې او کړکېچ لپاره یو ټول منلې او هر اړخیزه حل لار وموندل شي.
د انتالیا د بهیر څلورمه ناسته چې د افغانستان د راتلونکي لپاره د مدني ټولنې او دیموکراتیکو ځواکونو ملي خبرې په نوم د دوه ورځو لپاره د ترکیه په انتالیا ښار کې جوړه شوې وه د مې په 28مه سې شنبه پای ته ورسېده. د دغه ناستې یو شمېر ګډونوالو چې سیاسي، مدني او رسنیز فعالان او دغه شان د افغان ښځو او ځوانانو استازي پکې دي، ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د افغانستان رواني ستونزې او ملي حل لارې وڅېړلې. د ناستې په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې دا ناسته د جنیوا د دیالوګ او پرمختګ مرکز او د افغانستان د مدني او دیموکراتیکو ځواکونو شبکې په کوربتوب د یو ټول ګډون او ملي دیالوګ د پیل د بیړنۍ اړتیا په موخه جوړه شوې وه او اصلي تمرکز یې د مدني ټولنې، سیاسي لوبغاړو، ښځو او ځوانانو فعال ګډون ته و څو د افغانستان راتلونکي شکل ومومي. د ترکیه په انتالیا کې د افغانستان د ښځو د حقونو د څارنې ارسا ټولنې بنسټ ایښودونکي او د ناستې یوه ګډونواله ډاکټر زاکره حکمت وایي چې په دې ناسته کې په دې هم ټینګار وشو چې افغان ښځې او نجونې باید د افغانستان د راتلونکي په اړه په ټولو خبرو اترو کې اصلي محور وي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موضوعات څخه چې پرې خبرې وشوې یوه دا وه چې باید نړیواله ټولنه پر طالبانو سیاسي فشارونه زیات کړي او په ټولو خبرو اترو کې له دې ډلې سره باید ښځې او نجونې د خبرو اصلي محور وګرځي.
که څه هم د طالبانو حکومت ولی او پر ښځو د بندیزونو له امله له پراخو نیوکو سره مخ دی، خو دوی تل خپل حکومت ټول شموله بللی او د ښځو حقونه یې هم د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي شوې ګڼلي او ټینګار یې کړی چې هر ډول خبرې اترې چې له افغانستانه بهر ترسره شي او د دوی استازي پکې ګډون ونه لري بې نتیجې دي. که څه هم دا ناسته د طالبانو حکومت د استازو له حضور پرته ترسره شوه، خو ګډونوالو هیله ښودلې چې را روانې ناستې هر اړخیزې او عملي وي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو پر سر د طالبانو او سیمایزو کروندګرو ترمنځ رامنځته شوي تاوتریخوالی او شخړې پرون د درېیمې ورځې لپاره هم دوام درلود. د سیمې اوسیدونکي ادعا کوي چې په دې شخړه کې د طالبانو د ډزو په ترڅ کې د دوی یو تن وژل شوی او څو تنه ټپیان شوي. دوی وایي که څه هم دوی غوښتل چې د وژل شوي کس جسد مرکز فیض آباد ته د لاریون په ډول انتقال کړي، خو طالبانو اجازه نه ده ورکړې. دا شخړه د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ وروسته له هغه پیل شوه چې طالبانو د جرم ولسوالۍ په یوه سیمه کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو هڅه وکړه، خو خلکو یې مخه ونیوله. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو په سر رامنځته شوې شخړه که څه هم اوس مهال قراره شوې، خو د سیمې د اوسیدونکو اعتراض اوس هم دوام لري او د بدخشان د والي په ګډون د یو شمېر نورو چارواکو د لرې کېدو غوښتنه کوي. د جرم ولسوالۍ یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د مخدره موادو پر ضد د ځواکونو او د سیمهییزو بزګرانو ترمنځ دا شخړه او لاریونونه د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو په سر رامنځته شو. دغه سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې د سیمهییزو بزګرانو د لاریون پر مهال د طالبانو په ډزو کې د دوی یو تن ووژل شو او څو تنه نور ټپیان شول. نوموړي وویل دوی غوښتل چې د وژل شوي کس جسد د لاریون په ډول مرکز فیض آباد ته یوسي، خو طالبانو اجازه ورنکړه.
موږ ته باید د کوکنارو پر ځای بدیل راکړل شي. زموږ سیمه چې غریزه علاقه ده، هواره ځمکه کمه لري، که بل هر څه کښت شي ګټه نه کوي. تېره ورځ د لاریون پر مهال زموږ یو کس د طالبانو په ډزو کې ووژل شو. لاریون اوس هم شته. زموږ غوښتنه دا ده چې والی باید له خپلې دندې لرې شي او د بدخشان والی باید د خلکو له منځه وټاکل شي.
دغه سرچینې وویل چې سیمه ییز بزګران د کوکنارو د کروندو د لمنځوړلو سره مخالفت نه لري، خو د ده د ادعا پر بنسټ چې په ګاونډیو ولایتونو کې د کوکنارو کروندې لمنځه نه وړل کېږي او دا له دوی سره توپیري چلند دی. د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد یو بل اوسیدونکي او مدني فعال عرفان الله چې له سیمې معلومات لري ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال لاریون کوونکو د طالبانو د دفاع وزارت د لوی درستیز قاري فصیح الدین په غوښتنه د وژل شوي کس جسد خاورو ته سپارلی دی. نوموړي وویل چې د طالبانو ځواکونه هم له فرغان مچ کلي وتلي او د قلټک سیمې ته ستانه شوي، خو د ده په خبره سیمه ییز بزګران لا هم خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي.
خلک ډیر په قهر وو او لا هم قهرجن دي. دوی نه غوښتل وژل شوی کس خاورو ته وسپاري، خو د قاري فصیح الدین په منځګړیتوب چې بار بار یې خلکو سره اړیکه نیوله دفن شو. طالبان هم له سیمې ووتل او د قلعه تک سیمې ته ستانه شول، خو سیمه ییز خلک لا تیار دي چې که طالبان بیا ورزي چې دوی دفاع وکړي.
په ټولنیزو رسنیو کې په یو شمېر خپرو شوي ویډیوګانو کې چې د سب دقیق وخت نه دی معلوم هم ښودل کېږي چې لسګونه کسان د وژل شوي کس جسد لیږدوي او د طالبانو د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي، خو ازادي راډیو د دغه ویډیو کراوالی نشي تاییدولی. دا تاوتریخوالی او شخړه د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ وروسته له هغې پیل شو چې طالبانو د جرم ولسوالۍ په فرغانمچ سیمه کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو هڅه وکړه، خو خلکو یې مخه ونیوله. سرچینې دغه راز ادعا کوي چې په دغه تاوتریخوالي کې د یو تن د وژل کېدو تر څنګ اووه تنه ټپیان شوي هم دي. په بدخشان کې د طالبانو د امنیت مندانه ویان احسان الله کامگار لازادی راډیو سره په خبرو کې په جرم کې رامنځته شوی شخړه نه تایید او نه هم رد کړه. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د کوکنارو په کښت او قاچاق د بندیز فرمان صادر کړ او د کوکنارو له کښت سره پر مبارزه یې ټینګار وکړ. د یو شمېر نړیوالو سازمانونو د راپورونو او موندنو له مخې دې بندیز د کوکنارو کښت ډیر راکم کړی، خو په افغانستان کې تولید شوي مخدره مواد لا هم نړیوالو بازارونو ته رسیږي. د بدخشان په یو شمېر ولسوالیو کې له دې وړاندې هم د کوکنارو د کروندو د لمنځوړلو په سر د بزګرانو او طالبانو ترمنځ نښتې او لاریونونه رامنځته شوي چې مرګ جوبلی هم لرله.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د دې ولسوالۍ په ځنګلونو کې د درېیمې پرله پسې ورځې لپاره لا هم اور دوام لري او تر اوسه نه دی کابو شوی. دوی د طالبانو پر حکومت او نړیوالو سازمانونو غږ کوي چې د دې ولایت د ځنګلونو د ساتنې او په ځنګلونو کې د اورونو د لګیدنې د کنټرول لپاره دې ورسره همکاري وکړي. په نورستان کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست وایي د دې ولایت د کرن ریاست په مشرۍ ټاکل شوی کمیټه د ځایی اوسیدونکو سره یو ځای سیمې ته تللی څو د وور د کنټرول لارې چارې ومومي. دا